اودن کو د مشاله دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلامومن سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ بستې او وخت د ورځې 12 بجې شوی دا خبري غړې دا په دې کې به تاسو ته خبرونه درورو لهغه ورستو ریپورتون لرو او نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته بکتنه هم کوو خو لومړی ورزو انیسا اجمل ته چې تاسو ته ساته تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوه ورځنی دوره کوي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم شامل کړل شي او اوکراین به د 10 جنوري نه د روس څخه په راتلونکو خوراکي موادو بندیز ولګوي اوسته خبرونه تفصیل د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پاڼي په حواله وای چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر با د خپلې دورسنۍ سرکاري دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبري وکړي د خبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تیرېدو ته پرېنږدي پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و په دغه موقع د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لاری په حقله د خیبر پختونخوا بلوچستان ولستا دو کور کوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅه وکړي د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادی مشران وایي د فاټا اصلاحات لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې پر راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې د یادې اتحادی مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسې صدر حضرت ولی آفریدی نن مشال ریډیو ته وویل د غونډه به پر راتلونکو نږدې ورځو کې په خیبر جنسې کې هم کیږي چې پکې د ګډون لپاره تر اوسه یوازې ځایي حکومت پلوه مشرانو او ملکانو ته بلنه ورکړل شوې ده نوموړي زیاته کړه که په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورنکړل شوانو پر ضد به لوی احتجاج وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري د سولې عالي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرین مشال ریډیو ته وویل چې د سولې سیمه ایزې او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکي راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي هغه زیاته کړه
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
یاد دی وی چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف تیرونه کابل ته دوره کړی و ولته د سولې په اړه د رسته خبري پیل کړی د راحیل شریف د دورې نه پسته کابل د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوې پړاو اعلان کړ د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼي وشتي او ورته اور لګولې ده د احتجاجونو لا غرست کیږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ سلويختو قیدیانو ته پانسیانه ورکړي د سعودي عرب چارواکو نمر یو ترهګر ګڼلو خو ایرانیانو ورته په سعودي عرب کې د شیا اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د یو مشر په توګه قتل بلخوا د ایران د انقلاب سختري ساتونکو شمنه کړې ده چې د دې پانسیه به د سنی شاهي کورنۍ په مشرۍ د سعودي حکومت نه سخته بدله واخلي د نمر د پانسیه په لړ کې د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازی هم رابللی و بلخوا په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې امریکا د نمر د پانسیه په اړه اندېښنې لري چې دا حالات فرقیز تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نورم زیاتولی شي الته د اروپایي اتحادی د بهرنیو اړیکو د ادارې مشرې فدریکا مویرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسه سختې نیوکې کړې دي میرمن مویرینی ویلي په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر پیښه د بیان د ازادۍ او د ولسي او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي هغه زیاتوي دغو حقونو ته ښایي په ټولو حالاتو د ترهګرۍ ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي د ایران عدلیه د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې حکومت ضد پروپیګنډا یې ګڼي منع کړل. د میزان سرکاري خبر ایجانس د ایران د عدلیې د یوې باخبرې سرچینې له خولې وایي بهار ورځپاڼه به سر له نن ورځې د خپرېدو حق نه لري. دغسې سرچینې میزان خبر ایجانس ته ویلي دي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د انتظامي خلاف یې پروپیګنډا کوله او داسې مواد یې خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته تاوان رسوي. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه په راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په ځواب کې کړی دی. د بندیزونو چې پرون د اوکراینی حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شو د غوښې، کبانو، د پیو نه جوړو شوو خوراکي موادو، سبزیانو، په میوو، په ګډون او په مختلفو شیانو لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلې اخیستو دا ګامونه له هغې وروسته مخې ته راغلي دي چې اوکراین د روس مخالفت باوجود له اروپایي اتحادیې سره د خپل واک تجارت معاهده عملي کولو پریکړه وکړه. وروستۍ خبر دا چې د سومالیا پولیس وایي پرون په موغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د موغادیشو په مرکز کې ویلج ریسټورنټ ته د داخلېدو وروسته ځان وژونکي بریدګر له ځان پورې تړلي بارودي مواد چول. ویلج ریسټورنټ چې 4 ځله په نښه شوی دی د حکومتي چارواکو، ځایي خبریالانو، تاجرانو او دغسې د نورو خلکو لپاره مشهوره دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېدل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. ټاکل شوی د سعودي عرب د بانو چارو وزیر نن د پاکستان دوره وکړي. د دورې مخه به څه وي؟ یو کارپوه پړوای
په یمن کې جنگ بندي اعلان یې وکړ او تعلقات به مخکې څه ځي. داعش روان دی، میډل ایسټ دی، افغانستان دی، پاکستان هندوستان تعلقات، پاکستان افغانستان تعلقات، طالبانو سره هم خبرې اترې.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف به عدالت ته ځي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آیني او قانوني حیثیت په هکله د وړاندیزونو لپاره ټاکل شوې ده.
زان پاکستان یې کول غواړم ماته د انسان غوندې بنیادي حقوق راکړلی شي. درې معنی د کمیټې د جوړولو څه تک جوړېږي.
په پاکستان کې د څېړنو او امنیت یو مرکز وایي په دې هیواد کې د تشدد پیښې کمې شوې. خو یو کارپوه وایي
ترهګرۍ پیښې خو کمې ضرور راغلې دي خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په جرنالستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی.
او په قبایلي سیمو کې د شناختي کارډ او پاسپورټ د تصدیق لپاره چې د ملک د دستخط ضرورت وو هغه شرط ختم کړل شوی دی.
موږ چې دا پرمختګ نه دی کړی په دغه وجه باندې موږ نه دی کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کوم وو هغه د چند کسانو سره ورته دی. کالج جوړ شوی هم د ملک په خاوره باندې جوړ شوی دی. شناختي کارډ واکو هم د ملک سره.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوسئ. اردن کو سرنگتا سے خبروں کی ہم وردل چھے ٹھاکل شوی دا سعودی عرب دا بانو چارو وزیر عادل بن الجوبیر نند پاکستان پا دور زنی سفر اسلام آباد تولاد شی. پا پاکستان کی کارپوہان وائی دے دوران با نوموړی د پاکستان له سیاسي او عسکري مشروالۍ سره په دوړخیزه چارو، سیمه ییزو حالاتو او د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په 4 ملکی اتحاد خبرې وکړي. دا چې په دغه اتحاد کې د پاکستان ګډون ته کارپوهان په څه نظر ګوري د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
تیر کال اپریل میاشت کې د خارجه وزیر چوکې ترلاسه کولو وروسته د عادل بن احمد الجوبیر د پاکستان د لومبه سفر دی. د پاکستان خارجه وزارت وایي نوموړی په خپل دوره کې د پاکستان سیاسي مشروالۍ سره د دوړخیزه چارو سربیره په سیمه ایز صورتحال خبرې کوي. خو پاکستان کې بیا کارپوهان د سفر ته ډیر اهمیت ورکوي او وایي چې د دوران به خارجه وزیر د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ پوځي مشروالۍ سره هم ویني او پاکستان به د 4 ملکونو اتحاد کې د شاملېدو په اړه اعتماد کوي. اخلي. د سعودي عرب د خارجه وزیر پاکستان د دوره پاړه چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه تاسو کو نه دوی
اول پریفرنس و ظاهر خبره خپل بای لټل تعلقات لږ ډیر مس انډرستانډینګ خو به نه وایم خو لکه یمن والا مسله چې راغلنو چې سعودي سره تعلقات و غرنګ شاید د غوی خواهشات مطابق د پاکستان ریسپانس نه ورغه او د خطه التا صورت حال سره په یمن کې جنگ بندی اعلان وکړ او تعلقات به مخکې څه زی داعش روان دی میډل ایسټ دی افغانستان دی پاکستان هندوستان تعلقات پاکستان افغانستان تعلقات طالبانو سره هم خبرې اترې نو دا ټولې مهمې خبرې دي د منطقه کې چې څه ډیولپمنټ شوي دي حقیقي ظاهره خبره ده د پاکستان او د سعودي عرب د تعلقات نه علاوه به په هغې هم خبرې کوي
همداراز یو بل کارپو او پخوانی سفارتکار اکرم زکی وایي د پاکستان او سعودي عرب نږدې او لرغونې اړیکې دي او دواړه په سختو وختونو کې یو بل سره ولاړ دي خو پاکستان لا د نور ملکونو د خپلمنځي جګړې په ځای د اسلامي نړۍ د اتحاد او اتفاق دپاره کردار ادا کول پکار دي
هماري کوشش یې هونی چاہیے کہ ہم اول تو تمام جھگڑوں سے باہر رہیں
دی وچ اول خو مونږ له دا کوشش پکار دي چې د ټولو جګړو نه بهر پاتې شو او کچرته مونږ څوک وغواړي نو چې د روغې جوړې دپاره کوشش وکړو او د کومې یوې ډلې سره ونه درېږو که د یو ملک کورنۍ خبره وي او د هغې د دفاع دپاره مونږ اضافي عسکر لرو او هغه ولېږو نو دې کې څه بده خبره نشته خو د بل کوم ملک خلاف استعمالېده نه دي پکار بله ده چې زمونږ فوج دا وخت د ملک دننه او په سرحدونو بوخت دی نو مونږ نشو کولی چې خپل فوج بل کوم ملک ته ولېږو ځکه چې مونږ له اول خپله دفاع کول پکار دي د یادونې ده چې د سعودي عرب خارجه وزیر په داسې وخت کې د پاکستان دوره کوي چې یو ورځ مخکې یې د یمن سره کړې جنگ بندۍ لوزنامه ختمه کړه بل طرف ته د څلور دېرش ملکونو اسلامي اتحاد کې درې اهم اسلامي ملکونه ایران عراق او شام د ګډون نه انکار کړی دی ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
څنګه تاسو اوردل چې ټاکل شوی د سعودي عرب د بونو چارو وزیر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب له لورې د دغه هیواد یو مشهور شیا ملا شیخ نمر النمر ته د پانسۍ سزا له ورکول کېدو وروسته په سیمه کې د شیاګانو له لورې احتجاج شوی او تهران کې مظاهره کوونکو پر سعودي سفارت د کاڼو ګزارونه کړي بل لور ته امریکا د شیخ نمر اعدامولو له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دې سره کېدی شي منځني ختیځ کې فرقیزه دښمني لا ډېره شي همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په سعودي کې د ملا شیخ نمر په ګډون وڅلوېښت کسانو ته پانسۍ ورکول له بشري حقونو سرغړوله سرغړونه بولي وایي دغه سزا په سیاسي بنیادونو ورکول شوې خو د سعودي چارواکي د دغه هیواد له شیعه اوسېدونکو سره تعصب کول ردوي او پر ایران تور پورې کوي چې ګواکې بېقرارۍ ته لمن وهي نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو په تهران کې دا احتجاج وروسته له دې وشو چې د سعودي عرب یو مشهور شیا دینی عالم نمر النمر سره له شپږ څلوېښتو نورو کسانو په دار وځړول شو سعودي عرب نمر ترهګر باله خو ایران نوموړی په سعودي عرب کې کونج تکړی شوی د شیا اقلیت د حقونو اتل ګڼي د ایران د سپاهي پاسداران ځواک ژمنه کړې چې د نمر د پانسۍ بدل به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ واخلي د ایران د بنو چارو وزارت هم په دې لړ کې په تهران کې د سعودي عرب سفیر د احتجاج په توګه رابللې سعودي عرب بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایراني چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په توګه حاضر کړي د سعودي عرب لخوا د شیا مولا نمر باقر النمر اعدامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و خو پلویان یې وایي چې د په تاوتریخوالي کې لاس نه درلود خو د سعودي عربو د عدلي وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړی د اروپایي اتحادیې د بانو چارو اړیکې د ادارې مشري فیډریکا مغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیا ملا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ میرمر مغیر نیویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي بلخوا ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور هم لګولې د ایران د بنو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری د دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون وویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سختدریزو سنیانو ملاتړ کوي خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي انمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیعهګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یوه برخه وه چې شیعهګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړې وې. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول چې وروسته حکومت د شیع اقلیت په سلګونو غړي ونیول. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. نو مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. اردوونکو د پښتونخوا مشران وایي چې د اقتصادي راهداري سره تړلې سانتیاوي یعنی ګیس پایپ لاین، ریلوی ټریک، آپټیک فایبر او نور سانتیاوي ورنکړې شوې نو دوی به دغه راهداري د صوبې له خاورې تیرېدو ته پرېنږدي. همداراز په دې لړ کې د پښتونخوا ولسي تاریخ مشر وایي قرباني پښتانه ورکوي او اقتصادي لارې له نورو سیمو تیریږي. تفصیل د زلاند سبزی په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لاره او هغې سره تړلې نورې اسانتیاوې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب له د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا پېښور کې تابعه شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قامی وطن پارټۍ سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس او ځینې سیاسي خلک یې په دوکه کې اچولې دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخري حده جنگ کوي. ما وړاندې هم ویلي دي چې لارې ډېرې دي، موږ به خپل حق اخلو. که چېرې زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې موږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شي زموږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سړک یا اقتصادي راهداري زموږ له صوبې تیریږي او موږ ته پکې سنرا کوي نو دا له دې صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پښتونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر وویل چې د روستو پاتو سیمو پرمختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارۍ اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس ته ورکړي.
سوشل لایف دزر بالکل چینج شو، پورنن پختون در پتر او خاور پر سر شو، اقتصادی دی اثر مونگا په تاریخ کې دومره روح خراب شوی چې په دې وار انټر په وجه باندې سر خراب شو او دا غیر نه باوجود تر کې ته چې کومه دې ډیولپ علاقه دا غټ ډیولپ کیږي نو دا هیڅ ټوک نه جوړیږي.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلي ده، ځکه چې دغه سړک د 2009 کال یوه زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې اوس 50% اوبې لري 3% وطن ملایږي، دا وطن چې د پاکستان جی ډی پی ته 2% ورکړي نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب، د ټول نه پر، د ټول نه بیروزګار ورې دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، تره کوڅه چې شپېته زره شهیدان کړي د دهشتګردي دي، نو 250,000 په دې کې پښتانه دي، نو دا دومره قرباني به ورکوو. او د کاشغر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، ما له به امر راکړي زما غریبي به ختموي، نو په هغه به کې بیا راته خراب شي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قامی وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې دننه د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په حق لا د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټې چې مشري یې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځینو قبایلي سیمو ته ورغلي او په راتلونکي کې هم د تلو اراده لري، خو د فاټا لایټس فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصلې ورته د منلو وړ نه دي. نور تفصیل د ملیحه امیزاده په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټه د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټه د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وایي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلي سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حیثیت بدی وجہ مند نشتے بل بدی بنیاد باندھی ہوئی عزیزان پاکستان ایک اول گواڑا ماتے دے انسان ہوں کی بنیادی حقوق رکھنے سے مجھے کہ یہ بل دے دفاع پیش پیشی نسی دے سادہ پتہ بل باندھے ووٹنگ پکار دے پاگے مانے دے سوشی اور دفاع ٹول اختیارات دا پریزیڈنٹ سے ردی دے مانے دا کمیٹے دا جوڑا وہ لو اس تک جڑے گی اور بل طرف تھا دا دے ریاست کی جو اہم منسٹران تو اگر ابھی باغی ہو تب کے مومنٹ ہم چلے ابھی دفاع وہ حالات صحیح نہیں او زیو د خلکو نه تپوس کوي چې یاره یو غلط ریزلټ راشي او د فاټا د سټیټزم داسې پاتې شي نو مونږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړي دي خو مونږ اوس روان یو انشاءالله مونږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د دې کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل سره قابل قبول دی نه.
دا چې آیا د قانون له پلوه په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کېدی شي که څنګه؟ د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاټا متعلق فیصله کیږي او د فاټا نه با خبر خلپ کې نه وي دا د رول اف پروپرایټي لاندې نه مني یا قانون قانون خو هغه شی مني چې ریزنیبل وي دا ریزنیبل نه ده کمیټي او دا د پروپرایټي د اصولو مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته فاټا کې نور ډېر تعلیم یافته خلپ کې شته نو هغه پکې ولې کېنه نه.
د فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیره، د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي. دغه کمیټه په دې وروستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلي سیمو ته هم د تللو پلان لري. د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلي سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي.
کمیټه دا فیصله کړې ده او یو مو نافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغوختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مو اخیسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا ده چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپله د قبایلي سیمو دوره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا مشران او اولس لسیمې د اف سی آر ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلي سیمې یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې له فاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې وه.
پاکستان کې د څېړنو او امنیت په اړه د زده کړو مرکز اوایي تیر کال هم پاکستان له کورنیو امنیتي مسلو سره مخ شو، خو د 2014 کال پرتله په دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې 30% کمې وي. دا چې کارپوهان دې ته څنګه ګوري د اسا اجمل په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 30% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ، د وسلوالو بریدونو، هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2,602 کسان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمېره 4,612 وه. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یوه برخه ده، خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري.
واپس
د سی آر ایس ایس تر راپور لمخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو چې تیر کال 1912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډېره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور لمخې دغه سی بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډېره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3140 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمی ضرور راغلی دی خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په ژورنالیستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرف نه اوس هم د خلکو پسې بلاکي شته.
د سیلونو امنیت زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پر تلا تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې تر کامی اکشن پلان لاندې په منظم ډول کار روایانی دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم، په سیریا کې کوم حالات چل دی، د داعش او په نیمه نیم یو خلک راجمع شوی دی او ورسره هلته د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو که هغه علاقایي وو که هغه منطقوي وو که هغه نړیوال وو، نو هغه ټول تقریبا اوس هلته کې جمع شوي دي. یو خو غټه وجه دا ده، دې معجله ده چې په افغانستان کې زیات خلک ترهګر کې جنګونې دا جمع شوي دي. او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورئ چې هلته کې د داعش او د طالبانو چې کوم اکټیو دي د نړۍ کې ډېر زیاتې راغلي دي.
د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
د ونی سجمل اوریدونکو زو افغانستان تر افغانستان د سولې شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري. بلخوا کارپوهان پر دې عقیده دي چې د طالبانو لخوا د خپلمنځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرې ته چمتووالی نیسي. تفصیل له کابل ناجیه سپیرا کوي.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مېز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. له بلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کدی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چی هغه فائدمند تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول.
تاسو د نجاسپی ریپورت اوریدونکو د لسنی بجې شوې لانی سجمل د خبرو لاندې څورو.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د مشال ریډیو خبریال د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوي خبر پاڼې په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر به د خپلې دوه ورځنۍ سرکاري دورې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په مختلفو سیمه ییزو نړیوالو معاملو خبرې کوي. د خبر پښتونخوا په شانګله کې تیر شپه په کور کې د ګیس سلندر چاودنه شوې ده چې پکې درې کسان مړه شوي دي. په شانګله کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د شانګلې تحصیل په الپورې سیمه کې دا پیښه مخې ته راغلې ده چې پکې یو ماشوم هم وژل شوی دی. بلخوا په پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د پېښور موټروی انټرچینج سره نږدې د امنیتي ځواکونو له ګاډي سره نږدې چاودنه شوې ده چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د خبر پښتونخوا سیاسي مشران وایي که خبر پښتونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي رهداري سره تړلې اسانتیاوې ورنکړل شي نو دوی به د غلاره د سبې په خاورې تېرېدو ته پرې نږدي. پرون په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه. د خبر سیاسي ګوندونو اتحادي مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې په راتلونکې غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې عالي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته ویل چې د سولې سیمه ییزې نړیوالې هلې سلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کېدونکې راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. د ایران په سرخه تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼې ویشتي او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونه لا وروسته کېږي چې سعودي عرب د شیعهګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږو څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې او اوکراین اعلان کړ دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په ځواب کې کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورته چې نیسا جمل وړاندې کول او اوریدونکو وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال به د ترهګرۍ د خاتمه کال وي او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دي د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیانې ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسکر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور د عربي پبلک سکول پیښې څخه وروستو د ترهګرۍ د مخنیوي کمه قامي تګلاره جوړه کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي خو ضروري ده چې د دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړی شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګري ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروري ده چې د ټولو ریاستي ادارو حکومت فوج او اولس ترمنځ مثالي یووالی موجود وي او دغه والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمه لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو انشاءالله 2014 کال بعد ترهګرۍ اخري کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړې ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوې ده. ورسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازه یې د دې نه لګېدای شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالف فت کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کما چې صحیح لار نه ده. ورسپانه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروستو حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې باید تاجرانو ایوې مخصوصې طبقې ته فائده رسي خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي، نو حکومت لا پکار دی چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن وسپانه لیکي باید چې د قبایلي سیمو په بیا آبادکاری او نظام جوړولو کې ولسي حکومت ته د مشرۍ او پوستا دویم رول ورکړل شي. بلخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل ویبپاڼه لیکي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په دې هیواد کې بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده چې دارنګ په جمهوري حکومت او انتخاباتي ادارو د ولس باور پر ځای شي. د مقالو لنډیز په دې رپورټ کې ورو.
د ایران وسپانی په ایداجه کې راغلی دی د پاکستانی فوز لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضرب عذاب عملیات ډیزر سر ته ورسوي او خپل ټوله توجه د کډوالو بهالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسي حکومت ته د مشرۍ او پوستا دویم رول ورکړل شي، او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د دې سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلونکو اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدي تر څو چې پوز او ولسي حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کول وي، او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې هم دوه مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړ کې مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي، او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمي سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا د دې خبرې پخلی کړی چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دا رنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په آخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده، او دا رنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې مهمې بریاوې ترلاسه کوي. دا براسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې انتخاب وکړي. اداریه زیاتوي باید په افغانستان کې ښکېل ټول هیوادونه د دغه هیواد په سوله او ثبات کې خپل ریښتینی کردار ولوبوي. د ادارې غټي برخې لانی ساجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګرۍ به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د 2001 کال را پدې خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. ډیلی ټایمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلومات وو، خو بیا یې د دوو وجوهاتو له وجې پر پاکستان باور کاوه. په دې کې لومړی وجه دا وه چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لاره نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت وو، او دویمه وجه دا وه چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازینی طاقتور ځواک وو چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. اداریه لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل، نو د اسټبلیشمنټ په کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټبلیشمنټ دې ته اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې خو ټول حالات بدل کړل. اداریه لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دې ته هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. اداریه لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان دې لړکې غوښتنه کولی شي. اداریه افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلي دي. اداریه لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبت پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغیز وکړي.
دا ونی سجمل اوردونکو په افغانستان کې پاتې کیږو. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې خونځي یا سکولونه د ټولو شریک دي او په ګډه به یې ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته له دې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو په یوه لیسه کې بمی چاودنه وکړه. پړې تفصیل لسمی د مشالډو خبریال روح الله انوري راکوي.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بڼه نه لري، او نه هم د جنت د حصول د پاره ترسره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وژلو لپاره یو تپل شوی پردی جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د حورو د غلبانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی، دا دا خلکو یو توطئه ده، او بل اخره دای مال جوړا کړی، دا دای تاله جوړا کړی. مدرسې پامن کې نه ده، مولاری پامن کې نه ده، سپینګیری پامن کې نه ده، معصوم ماشومان او زنانه پامن کې نه دي، جماعت کې پامن کې نه ده. بل اخره په خپل سترګې ولیدل چې قران عظیم هم شهید کو.
قومي مشر حاجی عجب خان ویل خونځي د دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې یې ټولو ته خلاصې دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده، او هر څوک چې د خونځیو مخالفت کوي هغوی د افغانستان او پوهې دښمنان دي.
ډاکټر جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، مولوی صاحب جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، ملا سکار لري، انجینر سکار لري، داسې یو شخص سکار لري چې هغه سره انسانیت بکې بکې، او دا معرف په انسانیت معلوموي، معرف په تاسو ته توپ ترسي، معرف نه بغیر یو ځای کې زندگی نه کیږي، او هغه زندگی د معرف نه بغیر کیږي چې وحشي زندگی وي، او تور تور تم زندگی وي، نه اهل زندگی.
د شیګل پرمختي شورا مشر علي احمد خان ویل حکومت باید د خونځي مخالفین قوم ته په ګوته کړي چې دوی ورسره خبري وکړي.
دا نه واجب کور دی، نه رئیس معرف کور دی، نه اشرف غنی کور دی، دا زمونږ کور دی. دا خلک راغول شوی دی، مونږ ته راوخی وای ورزو د کشمیر خان سره خبره کوو، زمونږ کور دی چې پارزې کې اوسره کوي، او قاری شاه محمد سم کو، او هغه دی ولست کار کوو.
دغه غونډه وروسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د باب الجهاد لیسې مدیریت ته د نامعلومو کسانو لخوا د شپې بم کې خودل شو. د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1922 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجی کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه، چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین زیمواری کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پورې د تړلي حزب اسلامي جنګیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
نن ورځپاڼه په پاکستان کې د ترګرۍ ګواښته کتنه کوي. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې دننه په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو په اړه رپورټونه د اندېښنې وړ دي او د ترګرۍ ځینې داسې پیښې مخې ته راغلي چې ورسره تعلیم یافته ځوانان تړاو لري. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې حکومت ته د سختو ګامونو پورته کولو اړتیا ده. د مقالې مهمې برخې له ملیحه میزاده اورو.
ڈان رسپانلی کی پمردان کے پتیرو رزو کے زنمرگی برت کا یو طرف تا پا حیوات کے موجود دا طرح گرے دا گواخ یاد کے رنہ کبھی نو بل طرف تا دا مرتلنو رو برخو خبرونا ہم دا اندیخنے ورد دی روانه اونې د پنجاب صوبې د ترګری د مخنیوي څنګه سرګندکړه چې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تړاو لرونکي اته مبینه کسان نیولې دي چې ورسره د پروپاګندې مواد وو. رسپانه دی کی دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. رسپانه د کراچۍ د سفوره ګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وې. بلخوا د لاهور دا خبر چې د یوې شخصي یونیورسټۍ یو استاد د حزب التحریر نومې وسلوالې ډلې سره په تړاو تورن دی دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. رسپانه لیکي داسې فکر کېږي چې دا هر څه یوه نوې خبره ده خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوې وه چې د پاکستان او برېتانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وې. رسپانه لیکي القاعدې هم په تېرو کلونو کې ښاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډله د پروپاګندې په طریقې کار کې زیات مخکې ښکاري. رسپانه لیکي دا د اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې تیار نه ښکاري چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ له کرکې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. رسپانه دا مهم بولي چې باید د ریاست د هڅو تر څنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپله مرسته وکړي. رسپانه لیکي اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. رسپانه لیکي د ترګري مسله یوازې د فاټا او نورو ترګري ځپلو سیمو نه ده بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د پاره دیل یو شاندار زیده ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
نمشاله دې خبرونه ته وګورئ. اردوونکو په قبایلي سیمو کې د شناختی کارډ او پاسپورت د تصدیق لپاره چې د قبایلي ملک د دستخط کوم شرط وو هغه ختم کړل شوی دی. د نادرا محکمې د نوي قانون له مخې د قبایلي سیمو یو څو ملکان چې له حکومت څخه به یې مراعات اخیستل له هغو څخه د پاسپورټ او شناختی کارډ د تصدیقولو اختیار عام ولس ته ورکړل شوی دی او اوس هر هغه تن چې له وړاندې د نادرا محکمې سره رجسټر وي د خپلې کورنۍ د غړو تصدیق کولی شي. پر دې ګام د سیمې خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې اورو.
په قبایلي سیمو کې د یو تن د پاکستاني ګرځولو اختیار د سیمې د ملکانانو سره و. ولې د نادرا د نوي قانون د لاندې په شناختي کارډ او پاسپورټ فارمونو باندې دا سات د سیمې هر وګړی چې له وړاندې نادرا سره رجسټر وي دستخط کولی شي او د نادرا په دې قانون د قبایلي سیمو اولس خوشحاله دي. برهان الدین د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکی دی او هغه
وای ملکانانو تصدیق کوونکو ملک به خوښه ورانه بیکوو که نه ونو هغوی باندې به چې
چه بجی پیسکو یا بجی روټۍ خوړل یا بجی لګاړی که هغه ځای نه به دی راوستو نو مطلب ستا نه به زر 1500 روپۍ هم لګېدې کلیپ به هغوی ته به د سوال زاري هم کوله. اوس حکومت دا یو ډېر اهم اقدام وکړو چې د دغه نه دغه پروګرام ختم کړو. بس ستا کور یو خپل خاندان نه ته یو کس بوتلی شي چې هغه ستا تصدیق وکړي په نادرا کې مخامخ.
د حکومت نه مراد اخیستونکي ملکانان په هره وړه قبیله کې د شمیر دوه او یا درې موجود وي او د دغه تنانو سره اختیار وي چې د خپلې قبیلې ټول وګړي یا پاکستانیان وګرځوي او یا غیر پاکستانی خلک هم پاکستانی وګرځوي. نو اولس وایي چې د نادره د نوي قانون د لاندې اختیار تعلیم یافته اولس ته هم ورکړی شوی او دا یو ښه ګام دی. رسول خان حاجي محمود ایجنسی اوسیدونکی دی او وایي
چې دې کې د ټولو د باري خلکو شوي دا څومره مثال چې شوي دا ډوغ بوغ دي پیښې که نه دې کې د ماجر هم شوي دي. هغه ملک زر روپۍ م اخیستي لس زره م اخیستي پنځه زره م اخیستي که نه نو دا چې هر چاله تدبیري راوسته زه د دې مننه کوم او دا بالکل صحیح کار شوی دی او د ملکانو د غلامۍ د دا خل خلاص کړو.
قادر خان سیال د باجوړ ایجنسۍ دی او هغه وویل چې په کار ده چې د ترقیاتي کارونو اختیار هم د ملکانانو نه واخیستل شي.
موږ چې دا پرمختګ نه دی کړی په دغه وجه باندې موږ نه دی کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کوم وو هغه د چند کسانو سره هغه ټول د دغه خلکو د دایرې نه تاو شوي دي. که سکول شوی هم د ملک په خاوره باندې شوی دی که کالج جوړ شوی هم د ملک په خاوره باندې جوړ شوی دی که رشتخطي کارډ واکو هم د ملک سه وو.
اسرت خان مومند وویل چې هغوی د څو مخصوص مراد اخیستونکو د لاسه ډېر تاوانونه کړي ځکه چې دغه ټولګي به غیر محمودو ته د محمودو شناختي کارډ او ډومیسایل جوړاوه او هغه خلکو به د محمودو ایجنسۍ د ځوانانو په مخصوص کوټه نوکری کولې او دوی به پاتې شول.
ما ته په خپل د دې ډېره فائدہ ځکه ښکاري که زه په خپل شناختي کارډ جوړوم یا کور کې چاته جوړوم یا ورور ته جوړوم نو په خپله به ورسره ځم او په خپله به د هغوی تصدیق کوم. نادره به زما تصدیق مني ځکه چې اول خو دا شی نه و اول خو به دا د ملک او تحصیلدار او دې خلکو نه دا درسخطۍ غ اوس ته خپل کور په خپله اسانتیا کولی شم. دا ډېره اسانتیا ده زموږ دپاره.
او دا سات د نادره نه په اخیستل شوي فارم یو سرکاري وظیفه لرونکی دستخط کوي او بیا د استفادهونکي د کورنۍ هر وګړي د هغې تصدیق وکړي چې نه پرې وخت لګي او نه پکې درغلي کېدی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوزون کو په دغه رپورټ کې چې قبایلي ولسو په قبایلي ملکانو کم تورونه ولګول لا هم پر دغه اړه دغه ملکانانو مشال ریډیو ته څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا وخت د وړو صوبو پنجاب ترمنځ یوه خاموشه جګړه روانه ده او داسې معلومیږي چې لکه په دغه هیواد یو کنټرول کړی شوی جمهوري حکومت وي چې په زیاتو مهمو پریکړو کې آزاد نه دی. دغه لیک مهمې برخې له فرخنده سره اورو.
د پاکستان په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي په 2013 کال کې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب جمهوري حکومت نه بل جمهوري حکومت واک ترلاسه کړ او د دغه ګام ډېره ستاینه هم وشوه. خو په پاکستان کې بیا ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې دا په دغه هیواد کې یو کنټرول کړل شوی جمهوري حکومت دی چې په زیاتو مهمو مسلو او کارونو کې واک نه لري. د موجوده حکومت د راتګ وروسته په اسلام آباد کې عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناسته وکړه. حکومت له سخت وخت ورکو دغه احتجاج په میاشتو اوږد وو. پکې د پاکستان میډیا هم ټول پام یوازې دغه احتجاج ته ورکو او د بنیادي مسلو نه یې د خلکو پام واړو. دغه هر څه داسې هم ښکارېدل چې لکه په ملک مارشل لا ولګي او واک به پوځي حکمرانان ترلاسه کړي ځکه چې عمران خان ویلي وو چې موجوده حکومت به کور ته لیږي. دغه هر څه وروسته د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ او داخلي امنیت ته پوځ کنټرول د پخوا زیات قوي شو او دا شان په پاکستان کې یو کنټرول کړل شوی جمهوریت قائم شو. بلخوا په سند صوبه کې د اتلسم بدلون لاندې صوبو ته چې کوم اختیارات حاصل دي هم د کنټرولولو کوشش روان دی. په دغه صوبه کې رینجر ځواک ته زیات واک ورکړل شوی دی. دغه ځواک په سیاستوالو او حکومتي افسرانو د صوبایي حکومت د تپوس بغیر چاپې وهي، دوی نیسي او جیل ته اچوي چې دا ډېرې خطرناکې نتیجې ورکولی شي او دا د سند حکومت او مرکزي حکومت ترمنځ سخت اختلافات هم رامنځته کوي. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ صورتحال داسې دی لکه چې مینی مارشل لا وي او داسې صورتحال په لاهور، پېښور او اسلام آباد کې هم راتللی شي. په کراچۍ کې رینجرز د پخواني پیپلز ګوند یو صوبایي وزیر ډاکټر عاصم حسین د درغلیو په تور هم نیولی دی او باید د نیب په موجودګۍ کې دا کار رینجرز ونه کړي ځکه چې سبا له کېدی شي یا داسې پیښو نتیجې ډېرې ښې مخې ته ران شي او له دې سره د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ کرکه سیوا کېدی هم شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د خبر ایجنسی د ځینو سیمو خلکو غوښتنه کړې چې دوی په کلو کې په لسګونه داسې ټیوبولونه شته چې تر اوسه د سولر یا شمسی نظام نه بې برخې دي، او بل کواره دوی په خبره په سیمه کې بجلی هم د نشت برابر ده، نو همدارنګه دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی دغه ټیوبولونو ته د سولر یا شمسی نظام ولګول شي چې دا رنګ د دوی د اوبو ستونزه هواره شي. د نور تفصیلو لسیمې د مشالډو خبريال فرحات چینور راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے او د کمی اسمبلی د غړو د کالنی فنډ نه د ایجنسی په ټولو ټیوبویلونو باندې د سولر یا شمسی نظام لګولو اعلانونه شوي وو، خو تر اوسه په لسګونه ټیوبویلونو باندې دغه نظام و نه لګول شو. او په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله اکثر د اوبو قلت وي. په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن غفار خان پردای مشال ریډیو توای
خدا کی مونږ سره ډیر د سی لکی اول د مونږ په کلی کې بیا په نور علاقو کې چې بالکل دی وبو مکمل کمای دی، او مونږ دغه حکومت د پیلن دی چې مې ربونی وکړي چې د ټول باندې سولر سیستم ولګي، نو فائدہ وی دی چې هغه په حساب کې چې سبوی مې راخیږي امیر گرمی کی، نو انشاءاللہ چھ کم ٹیم پوری میر نیو کردے تلے پاٹیم پوری بس دا اوبا شوری وی خلق ہوتا وی سہولات وی اوز خو مکمل یعنی تکلیف دائی.
او دا خیبر ایجنسی دا جمرو دیو تن زیناگول پردی وویل
یار جناب لکا زمون پا علاقہ چھ نن سا با سمرا مشکلات اسا دے بجلے نا آگا دا کنا بلکل اوبا خو سرا پیدا ویگی نا زنانا ہو تا دیر زیاد تکلیف جی پسرنو باندے دیر لرے لرے لکونا را وڑی لحاظ زمون پوچھو لے ٹولو خلقو نا دا مطالبہ چھ برای میرا بانی چھ چاہوں واز دا سرا سیگی سولر سسٹم په علاقہ کې ولګيږي چې کوم ټولونه تل نه لګیدلې چې هغه ته ولګي چې په کوم کې څه کمای وي چې هغه پوره شي، نو علاقې چې کوم هغه دا وبسره حل شي. دا مسله
د خیبر ایجنسی د خلکو د سولر یا شمسی نظام د غوښتنې په حق لمشکله د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجګل پردي سره رابطه وشو، نو دوی دومره وویل چې د ایجنسی په زیاتره ځایونو کې مو د اف ډی اے په مرسته په ټیوبویلونو باندې دغه شمسی نظام لګولی دی، او کومې سیمې ترې پاتې شوې دي په هغې کې دې لپاره سروې روانه ده. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے په ټول فاټا کې د بازارونو او روغتونونو د رڼا لپاره د سولر لایټونو او د جوماتونو لپاره د سولر یا شمسی نظام په ذریعه د ګرمو اوبو د ګریزرو د لګولو وعدې هم کړې وي، او دا دې هم عملي کړی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر
ایجنسی. مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. رودونکو په کوټه کې له یو شمیر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم دغه خار ځوانان په شوق سره کوي. زموږ خبریال خدانور ناصر په سټیلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا راپور یې را لګل چې د سکوهنې په غږونو پیلېږي.
د کوټه په سټیلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دوهمه برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښوونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غټو انټرنیشنل بوکسرانو فایټونه وکړه، لازمه بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه پایل کړه.
زموږ د علاقې د سپورت ماحول زیات و، ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم، نو ځکه چې ما په دې اکیډمۍ کې ایډمیشن واخیستی.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نېشنل، تقریبا د انټرنیشنل ایونت پرې مې دا لوبه کړې ده، او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورټس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی یم. اوس دغه یو کوچنی اکاډمۍ لرم، کوشش می دادی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم، او کوشش می دادی چې د خپل شاګردان په یو ډیپارټ کې لکه بزاد خود زش په ډیپارټ کې هم دا شاګردان مې په ډیپارټ کې راسي نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمی می په شاګردان آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د وخت اکیډمیو لپاره څه نه دي سبي خود د غشار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکیډمی چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واشنگتن.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.